ظریف دا د خبرونو وړاندې کوي. ورپسې به نړیوال خبرونه واورو، خو د خبرونې په دوهمه برخه کې همدغه بحث ته دوام ورکوو. له موږ سره اوسئ.
نن په کابل کې لسګونه تنه د طالبانو، امریکا او پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د هیواد د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفین وژلي او 8 مشکوک کسان یې نیولي دي. او د خوست مدني ټولنو او قومي شوراګانو نن په یوې ګډه غونډه کې د بن پراتون کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازیو د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. نن په کابل کې لسګونه تنه د طالبانو، امریکایانو او پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون د افغانستان د همبستګۍ حزب لخوا جوړ شوی و چې لاریون کوونکو د طالبانو، امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. د غولاریون کوونکو همدار شعارونه ورکول چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د طالبانو د کارونو د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د هیواد د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفین وژلي او 8 مشکوک کسان یې نیولي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو سره په ګډه شوي، د چاودیدونکو توکو 4 زیرمې او یوه د ماین جوړولو کارخانه کشف او له منځه وړل شوې ده. د دفاع وزارت وایي چې په کنړ او هلمند ولایتونو کې په جلا جلا پیښو کې د دوی یو سرتېری وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. د خوست مدني ټولنو او قومي شوراګانو نن په یوې ګډه غونډه کې د بن پراتلونکي کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازیو د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. د خوست د مدني ټولنې مشر نجیب الله الوخیل وویل چې دوی په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ له جرګې چې نوی کار پیل کړی ملاتړ کوي. د خوست د مدني ټولنو فعالان د کابل له مدني ټولنو غواړي څو په حکومت فشار راولي چې دوی ته د بن په کانفرنس کې زیاته ونډه ورکړي. او د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د امنی قومندانۍ عامر سمنوال کشمیر خان نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. په لویدیځون کې د صحاوي پولیسو د قومندانۍ ویان سمنوال عبدالرؤف احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې کشمیر خان له کوره د وتو په حال کې د نامعلومه موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو ووژل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا و تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي.
د نوبل د ادبیاتو جایزه نن سویډنی شاعر توماس ترانسټرومر ته ورکړل شوه. د توماس ترانسټرومر شعرونه د نړۍ په شاوخوا 50 ژبو ژباړل شوي دي. دا د نوبل څلورمه جایزه ده چې روانه او د یې وړونکی معلومی شي. مخکې د روغتیا، فزیک او کیمیا جایزه اعلان شوي وي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه او بیا د دوشنبې په ورځ د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه اعلان شي. د جایزې ارزښت نږدې 1.5 میلیون ډالر دی. د نړۍ له بیلابیلو سیمو د ایپل الکترونیک کمپنۍ د بنسټ ایښودونکي سټیف جابز پر مړینه خلک خواشینی څرګندوي. نوموړی چې پرون ناوخته د 55 کلونو په عمر وفات شو، په نړۍ کې د شخصي کمپیوټرونو، د موزیک په توزیع او د موبایل ټلیفونونو په جوړېدو کې مرسته کړې وه. جابز په 2009 کال کې د پانکراس په سرطان اخته شوی و او د اګست په میاشت کې د اپل کمپنۍ له مشرۍ استعفا ورکړه. جابز 21 کلن و چې د سټیف وزنیک سره د کالیفورنیا د سیلیکان د ټکنالوژۍ په مرکز کې اپل کمپیوټر اختراع کړ. سټیف جابز د کمپیوټر په برخه کې نور ګڼ اختراعات هم کړي دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې 2 آذری پوځیان د ارمنستان له عسکرو سره د ډزو پر مهال وژل شوي دي. دا پیشه د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د لانجمنې ناګورنو قرباخ سیمې ته نږدې شوې ده. ارمنی بیلتون غوښتونکو په 90 کلونو کې دا سیمه وروسته تر دې ونیوله چې نږدې 1.5 زره کسان په جګړو کې ووژل شول. په دې سیمه کې په 1994 کال کې د اوربند کرښه وویستل شوه، خو لا هم شخړې دوام لري او وخت په وخت ډزې تبادله کیږي. د چهارشنبې نشته په داسې وخت کې شوې ده چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جنوبي قفقاز سفر پیل کړی دی او نن ارمنستان ته ورسید. دی به بیا د جمعې په ورځ آذربایجان او ګرجستان ته هم ولاړ شي. د کاسو او سربیا لپاره د ملګرو ملتو استازې چې منځګړی توپ کوي نن بلګرات ته رسیږي. رابرټ کاپر به د کاسو په شمال کې د سربیانو تر واک لاندې سیمې په اړه د ستونزو د هواري لپاره په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ویانده میچکا کاسی چینچ وایي کاپر به د راتلونکې اونۍ په پیل کې پرستینا ته هم لاړ شي. سربیا د سپتمبر په 28مه وروسته تر دې د روغې جوړې خبرې قطع کړې چې په کاسوو کې د ناټو د سوله ساتي ځواکونو او سیمه ییزو سربیانو ترمنځ نښته وسوه. دا جګړه د دې لپاره وشوه چې څوک به سربیا ته د کاسو د شمال له لورې د سرحد واک لري. امریکا د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې د سوریې د رژیم پر ضد د یوه پریکړه لیک په تصویبولو کې پاتې راغلی انتقادونو ته دوام ورکړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې امنیت شورا خپل مسؤلیت پر ځای نه کړ او زیاته یې کړه. روسیې او چین چې د متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک مساوده ویټو کړه باید د سوریې خلکو ته ځواب ووایي. هیلری کلینټن د دومینیکان له جمهوریت څخه د کتنې په مهال وویل هیلری کلینټن وایي موږ په دې باور یو چې امنیت شورا پرون خپل مسؤلیت پر ځای نه کړ. هغه مسؤلیت چې د نړیوالې سوله د ساتنې او د ملکي وګړو د امنیت په برخه کې و په هغه پریکړه لیک کې چې پرون رایه ورکړل شوه د بشار الاسد د رژیم لخوا د سوریې پر خلکو د څو میاشتو فشارونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عکس العمل په اړه ډېر لږ څه ویل شوي وو. هغو هیوادونو چې دغه پریکړه لیک یې ویټو کړ باید د سوریې خلکو ته خپل ملاحظات وړاندې کړي. هیلری کلینټن زیاته کړه د سوریې خلک به دا هیر نه کړي چې امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په تصویبولو کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د مظاهره کوونکو د ځپلو په خاطر د نړیوال اقدام ګواښ شوی و ناکامه شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ او ویې ویل چې ملګري ملتونه اخلاقي مسؤلیت لري چې په سوریه کې د نوري وینې تویدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د سوریې له خلکو سره د بان کی مون په وینا له دغه خطرناک بحران څخه د وتلو په لارو چارو کې مرسته وکړي. روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري پرون په امنیت شورا کې د ویټو رایه وکاروله او د وړاندې شوي پریکړه لیک مساوده یې شنډه کړه. دوی وایي د هیڅ یوې داسې طرحې ملاتړ نه کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد بندیزونه لګوي. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راګرځوم.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمنو دوستانو د خبرونه دوهمې برخې ته خراغلاست که خبرونه مې تعقیب کړې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري د تړون په ارتباط خبرې کوي چې اغیز به د افغانستان په ثبات او امنیت څه وي او دغه راز نور مسائل هم ورسره ملګری کیږي لکه د سیمه ییز امنیت او افغانستان کې د نړیوالو د حضور نه لس کاله تیریږي تر اوسه پورې څه تغیرات راغلي یا څه اثرات یې رامنځته کړي په دې ارتباط هم خبرې کوو. د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطان زوی. دغه راز ښاغلی میاګل وسیق به هم سټوډیو ته تشریف راوړي. کوشش کوو چې یو ځل بیا د افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د مهاجرو د چارو پخوانی کمشنر ښاغلی رستم شاه مهمن هم د ټلیفون په لیکه مېلمه کړو خو ټلیفون یې لږ ستونزې لري. کوشش کوو چې روخ شي.
بله تشکر. در قسمت دو مثل که همیشه یادآور میشیم روی راه های حل چاره های اساسی صحبت میکنیم. اصلا ما گفتیم که وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه در جریان حضور 10 سال قائم المللی گفتیم، مگر ما کل مسئله معرف سر پاکستان بعد 10 سال گذشته اگر یک نظر بیاندازیم، راستی هم که پاکستان رول اساسی در 10 سال در افغانستان داشته، در مشکلات افغانستان داشته. به هر حال روی راه‌های حل اگر صحبت شود، در قسمت دو اولام سوالا ترش زیاد ویست که مسئله اردو، نه اردوی پاکستان اگر مثال شبکیم، در ترکیه هم عین اردو بود یک وقت و غرب از خاطر دموکراسی ترکیه همیشه سر ترکیه فشار می آورد که اردو را از سیاست کم دور بکنین تا به دموکراسی نزدیک شوین. این دموکراسی و امین نظام دموکراسی و اردو همیشه یک در یک قالب جای نمیشن، همیشه اگر یکیش زیادتر جای بیره دیگرش کمتر جای میشه. از او خاطر در پاکستان هم رهبرا همیشه تحت تاثیر اردوی پاکستان آیسای گپا بودن و چندین کودتاهایشان هم شما شاهد بودیم. از او خاطر سلطانزوی صاحب، شما چه فکر میکنین که ما از انتقادات بسیار احساساتی اگر صرف نظر کنیم، اگر به این فکر بکنیم که هم جامعه جهانی سر پاکستان فشار بیارن که تاثیر که اگر یک ذره از تاثیر اردو دورتر شوه و هم رهبرایی که از طرف واقعا از طرف مردم انتخاب شوه اونا سر قدرت بیارن تا بتانن که نظام دموکراسی در اونجا حاکم شوه تا کسان سلو ایگه پا شوه. همچنان اگر ما انتقاد سر پاکستان میکنیم خدا نبینیم، حالا اگر پاکستان اصلاح شوه ما شما اصلاح نمیشیم، ما هیچ تو میشه در افغانستان پاکستان نباشه، خود ما در یک روز کتی یکی دیگه جنگ کردیم و در کلی یکی دیگه میخ زدیم و دیگه پا کردیم. سیب
بسیار دقیق، همیش صحبت های شما مثل همیش باز هم دقیق بود. ما در مورد پاکستان مالمدار هر قدر بگویم کم است، برای جی که مردم افغانستان در این زمانی که در زمان جهاد میزبان ما بودن، اما در 10 سال کل قصورش گرفتن و تکتی که ما کردن. اما یکی سی زیاد از این مشکلات دوباره مسئولیتش بالای خود افغان ها میتونه آید شود. مهمترین موضوعی ره که ما فکر میکنم افغان ها بسیار به شکل نادرست تا حال پیش بردن، مدیریت سیاستگزاری های ما در افغانستان بوده که سیاستگزاری های ما در مورد پاکستان و در مورد منطقه هنوز هم تحت شعای اونمو روان ما که تحت تسلط استخبارات منطقه بود در زمان جهاد، در اونمو قسم روان ای حالت گرفته، شکل گرفته و هنوز هم تا به شکل غیر مستقیم از صحبت‌های آقای مومند ما دریافتیم که هنوز هم شناخت پاکستان و نظمو شناخت قدیمش نشت میکنه که در زمان جهاد از افغانستان داشت و اونمو مهره‌هایی را که سبب ازی شناخت شده بود هنوز هم اینا میشناسن و حتی سیاست افغانستان جدید اینا اصلا پیش خود مطرح نمیکنن. و یک موضوع دیگه که ثابت میسازه امی موضوع امی ادعای مرا است که نظامیون پاکستان نمیگذارن که تا نهادهای غیر نظامی در پاکستان جان بگیره و حتی سیاستگزاری های نهادهای غیر نظامی از اینا تا نگذاره که جدا سیاست های هند پاکستان از سیاست افغانستان پاکستان جدا نشوه، این مشکل ما ادامه خواهد یافت. راه های حل شما فرمودین همی دو موضوع رول اساسی داره و در مورد افغانستان باید اضافه بکنم که مدیریت حکومتداری در افغانستان که مدیریت سیاسی به او ارتباط میگیره یک رول مهم بازی میکنه در آوردن مردم و بسیج ساختنشان با دولت افغانستان. تا مردم افغانستان در مناطق فرق نکنیم جنوب و شرق افغانستان، اگر مردم افغانستان بخواه از نظام و از داشته های خود دفاع بکنه، هیچ ضرورت به چیز دیگه نخواهد بود. امروز ببینین نیت پاکستان اگر در عمل ثابت نشه، ما با چی استناد بتانیم قبول بکنیم که پاکستان نیتش تغییر کرده، در حالی که امی چند روز قبل ما پیپ های مهرلاک شده و سرغوش شده و سربسته روغن از پاکستان به هزارها دانش آمده که در او یک مقدار مواد منفجر کشف شد. این پیپ های روغن در فابریکه ها پر میشه، این فابریکه ها پیشکی است، این موضوعات است که قابل سوال است و تا استخبارات پاکستان در این مورد دست نداشته باشه هیچ امکان نداره که این امکان پذیر باشه که این چیزا داخل افغانستان شود. موضوع دیگری که پاکستان یاد میکنه در این وقتا و ما هم بلبلوار رو تکرار میکنیم، میگیم گروه حقانی، گروه حقانی، گروه حقانی، در حالی که در این 10 سال پاکستان گروه های دیگه را تربیه و تجهیز کرده که اصلا اکتداد زیادشان شناخته نمیشه و اونا همیال مصروف فعالیت های مخفی هستن که گروه حقانی فقط یک گروه است که چون شناخته شده است نام ازی زیاد گرفته میشه و پاکستان میخواه که خود مجزا بسازه و بگه این گروه های افغان است که در افغانستان فعالیت میکنه، در حالی که آیسای گروه های غیر افغانی ناشناخته دیگه را وقت تربیه کردن که از پنجاب و از سند و از جای هم استخدام شده. این موضوع دیگه است. موضوع دیگه را که من فکر میکنم که در سیاست گذاری ها مربوط خود افغانستان میشه است که ما تنها پاکستان همیش ملامت میکنیم، اما در اینجا موضوع چین، موضوع ایران، موضوع روسیه هم بسیار رول داره، موضوع هند هم رول داره که هندوستان هم ما باید قناعت بدیم که سیاست پاکستان خود از سیاست افغانستان جدا بسازه. تا سیاست گذاری های افغانستان به اساس شفافیت و دقت و قاطعیت با هند و با پاکستان و با ایران و حتی با چین و روسیه مطرح نشوه، و افغانستان نمیتونه که با این کجدار و مریض و با این پلپوت کردن و حتی ضعف خود در تشنج مخفی ساختن به این شکل ما نمیتونیم که مرسی. افغانستان با ثبات تضمین بکنیم و ثبات افغانستان ما در سیاست گذاری های خارجی ها جستجو نکنیم، بلکه در سیاست مداری های مدبرانه خود باید او را قالب ریزی بکنیم و بریم به جستجوی خارجی ها و از اونا تضمین بگیریم.
تشکر سلطان زوی صاحب. فکر کنم خاله معقول وسیق صاحب هم تشریف راور. وسیق صاحب ستلی مشه که خبرونه هم نی تعقیب کردی په لومړی برخه کې رستم شاه مومند چې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د مهاجرونو او جهاد په دې مسایلو کې ډیره زیاته تجربه لري او د رهبرانو او د خلکو د نږدې نه کتلی دي ورسره ناسته ولاړه کړی. دا هغه ویلی چې دا د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د هیچا په ضرر نه دی او هیچا ته ګواښ نه دی، خصوصا پاکستان ته خو ویلی هیڅ ګواښ نه دی. او ځینې نور مسایل یې مطرح کړل چې افغانان باید په خپلو کې اتفاق وکړي، وحدت وکړي، یو صحیح یو کمیسیون جوړ شي او چې دغه مشکلات سره حل شي. نو ځینې نورې خبرې هم خدای دې وکړي چې خبرونه هم تعقیب کړي او کنیم تعقیب کړي زه به هم قدر ته ځینې نقاط هغې ووایم. سلطان زوی صاحب هم نظریات وړاندې کړل، هغه ویل چې سیاسي مدیریت او سیاسي حکومتداري باید ښه شي په افغانستان کې. او موږ هم داسې لږې خبرې وکړل چې دا ملي وحدت او ملي زعامت دا مسایلو مهرباني وکړئ ستاسې نظر غواړو چې واورو. صاحب
مننه. د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو سره تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته په تاسف سره باید ووایم چې دغه تیر لس کالو کې دغه د لس کالو په جریان کې یعنې د ایسف د ناتو د افغان دولت دغه هلې ځلې دغه اقتصادي په اصطلاح ضرر یا مصارف دغه وینې تویدنه یعنې د په ټولو په نتیجه کې د افغانستان خلک دې ته امیدواره وو چې وقتا دغه غمیزې دغه مشکلاتونه به دوی راووزي. په تاسف سره چې دوی په داسې یو حال کې د دې نه ناامیده او مایوسه کېږي چې زموږ دولت یعنې په فساد غرق او په فساد ککړ دی. د یوې خونه دغه موجود فساد، بیعدالتي، د بشر د حقوقو نقضول، د مختلف موارد ورځ تر بلې د امنیتي وضعیت خرابیدل، دغه فقر، دغه بیکاری چې دغه اوس موجود دی، دغه زورواکان چې په نظام کې موجود دي او د خلکو او عامه دریګانو غصبول، دغه مواد مخدر په تاسف سره چې اوس موجود دی او ورځ تر بلې تشدیدیږي، دغه ټول هر یو داسې مسایل دي چې د افغانستان دولت چون څنګه چې تاسو ویل یعنی اوس ګوري د یو عادي برخورد چې د افغانستان دولت سره لدی چې موږ په دې باندې پیګو چې د پاکستان ډیر نه خوښیږي چې د افغانستان د خلکو د نظام روابط هند سره ډیر نږدې او ستراتیژیک اړیکې دوی ولري، اما دوی اوس په دې باندې پیګي چې کچیرې دغه برخوردونه چې دوی کې یا دغه روابط پاکستان سره کړکیچن کیږي نه یوازې د افغانستان په ضرر دی بلکې د پاکستان په ضرر هم دی. او دوی اوس په دې باندې پوه شوي دي اوس څنګه په یو دوی هم خپل ګټې ویني.
بله وسیق صاحب بخنه غواړم پوښتنه در کوم. تاسو ویل چې دا حکومت ضعیف ده یا په دې کې مشکلات موجود دي، خو ځینې خلک شاید سي وایي چې همدا غرم دا کربونه افغانستان کې دیش کاله جنگ تیر شوی دی، دلته تنظیم او سمت او ژبه او دا مصیبتونه مخکې نظر سي ویل د خلکو په سرونو کې میخونه ټک وهل شوی دی او یعنی ډېر ستر مصیبتونه په دې ټولنه کې تیر شوی دي، خو اوس یو نظام جوړ شوی دی او اردو ده، پوځ ده، پولیس او امنیتی ارګانون، یعنی افغانستان د لس کالو په تناسب باندې شاید ډیر پرمختګ کړی. دغه سي د خلکو په سیاسي شعور کې هم ستر بدلون راغلی دی. مخکې خاغلی ایوبی صاحب وفرمایل ویلې که د یو 15 کلن یا 8 کلن ماشوم نه پوښتنه وکړي هغوی خپل دوست او دښمن پیژني. متاسفانه هغه ویلې چې پاکستان د خلکو په نظر دښمن دی، خو په هر ترتیب بیا هم په خلکو کې سیاسي شعور ډیر ژوندی شوی دی. نو اوس باید څه وشي؟ صاحب ستاسې داسې مشخص نظر غواړو چې دولت باید څه وکړي، څه رقم پالیسي غوره کړي دا د سیمو ترمنځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ تعادل وساتي او په خپله ګټه د دې حالاتو نه استفاده وکړي او خپل ځان جوړ کړي او تنظیم کړي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي. داسې مشخص کې وایي چې افغانستان دولت دغه دی اوس موږ شپه ورځ په دې باندې انتقاد وکړو چې دولت ضعیفه ده، دولت بې کفایته ده، دولت کې فساد موجود ده، خو همدغه شی دی چا خبره چیزی که دیگه د کاساس نو اوس باید څه وشي صاحب؟
مننه. زه فکر کوم چې دغه کارونه چې باید وشي دا د یو داسې یو دولت په شتون او په موجودیت کې کیدای شي چې که چیرې موږ داسې وایو چې دغه نظام دی دغه سره به جوړیږو او دغه هر څه چې کوي دغه موجوده امکانات دی. زه فکر کوم چې دا هر څه زموږ په لاس کې دي. موږ واقعا د افغانانو په څیر یعنې هر هغه څوک دغه اوسنی وضعیت تاسې د افغانستان وګوري چې افغانستان څومره بد وضعیت کې قرار لري، یعنې ګاونډیان ورته ارزښت نه ورکوي، دنیا ورته ارزښت نه ورکوي، اعتبار یې ډېر ټیټ شوی دغه په دې خاطر چې موږ څنګه وشو کړی واقعا د افغانستان دولت دغه ظرفیت یعنې واقعا جیکو وقن په دنیا کې د دولت په سرګه ورته وکتل شي او دلته د نن په افغانستان کې د خدمتګزاري دلارنه خلک ورته چرپی شي او خلک نظام ته قوت ورکړي ورسره همکاري وکړي. نو دغه ز فکر کوم دغه مصلحتي برخوردونه نه کیږي. دغه د دې کې دی چې وقن د یو خ نظام د
وصف څه پوښول ستاسو مطلب دا چې نظام باید سم شي. نظام باید سم شي خو به انتخابات
وکړي.
بله بله خبر ورسته ده صاحب. خنه غواړم ورسته او په دې باندې ورسته خبرې کوم. شو ټلیفون نه ډیر منتظر پاتې شوی دا به ورسته مهرباني صاحب ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
له کوزه صاحب تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
و علیکم
السلام. تر
دېنه مهرباني وروره.
اول خو ټول کوم وروره وای او ظالم په مظلوم باندې ډیر ظلم کوي. نار وخت به ټکاو وای، هر وخت به ټکاو وای. نو بل ورڅخه پښتنه تر کړی شو وروره دا سړی باندې به نه غنا لګیدل ظلم دا مکو وای وروره. زه په دې باندې غټ غټ خانان یا غټ غټ خلک ته کوم په ډاروم. نو اوس پاکستان هم موږ سره دا یو معاملې راخسته ده. دا خپل می هغه ورونه پښتنه داده چې پاکستان ته موږ باید څه شو ورکو په افغانستان کې چې د زړه په صبر سي او نور موږ ته د ټوریزم تولید نه کیا او له موږ سره په صلح کې کومه کوتي. وسلام.
کور دی ودان پښتنه دی یاده شوله. بل ټلیفون لرم مهرباني. وعلیکم السلام.
سلام ته تاسو غوښنه ده ته سلامونه وایم.
وعلیکم ورور رضا.
او زما خو پښتنه دا د منونه چې لکه صحیح ده افغانستان حکومت خلته لاسلیک وکړي جمهور لاسلیک وکړي هندوستان سره. خو زه په دې مېلمنونه دا پوښتنه لرم چې هندوستان لکه کله چې روسي په افغانستان باندې یرغل وکړ جواز یې وکړ او هغه ورې بلکې چې نن تا ته پورې نه دی مړ. نو بله خو چې هغه وخت انډیا څومره اخیستې وه او کله اخیستې نو زما په ځان کښې جازونه ولیده او هندوستان چې ولیدي نو ولې دا خو څه پټه خبره نه وه. اوس دومره د لنډ دوست دغه دوستي موږ ته نه ده په کار. باید موږ د لنډ د ګاونډي ته دوستي وکړو. هغه لنډې دوستي به موږ ته دغه منې نه کړي.
صحیح ده صاحب. پوه شولو مهرباني.
لس ورځې مخکې پاکستان د خپل سرحد یو څلور سواري وړوي بند کړه. نو زه په خپله پنځه ورځې کېږي مزار له تللی وم. یقین به خوته چې په مزار کښې ګوره چې هغه د وروسي په انداز دی تقریبا درې سوه افغانۍ ګورئ. هغه د مزار به دغه چې وختلو هغلته خلکو چې ویلي دا څه چل وشو موږ ته ویلي
تشکر کور دی ودان. نو دا خو نه کېږي چې سړي باندې اوړه بندی او هلته خلک وژل کېږي روزمره. بل یو بل ټلیفون لرو مهرباني.
بله زه ډاکټر اشرف د ننګرهار نه خبرې کوم. بلې
ډاکټر صاحب سلام شي مهرباني.
ها زه خپل احترامات له کوزې صاحب تاسو ته محترم ظریف نظر صاحب او مېلمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
له کوزې صاحب یاره دغه لس کاله کېږي چې ما به په دغه راډیوګانو کښې په هر ځای کښې دغه یو مشکل چې موږ د پاکستان سره لرو ما به د ټولو نه پوښتنه کړي. مګر زموږ ټول سیاستدانان که دا وکیلان دي که دا نور دي په دې کښې هېڅ نه وایي. بیا یې ملت ته سپاري. ټولو ته معلومه ده چې زمونږ د پاکستان سره د ډیورنډ خط دی. زه خپله په دې ډیورنډ خط کښې پروت یم. 2600 کیلومتره مونږ د دې سره سرحد لرو. زمونږ دغه تاسو خو په نه خبرېږئ دا راډیوګانې مونږ په دې سرحد کښې چې پراتي دا وړې وړې پوستین دي چې دي هره ورځ مونږ د پاکستانیانو سره نښلو. وجه همدا ده چې زمونږ سرحد نه دی معلوم. او بیا دلته دوه ډیورنډه جوړ شوي دي. یو هغه ډیورنډ چې انګرېزانو جوړ کړی مونږ ته
او بل خپل پاکستان بل دی ورنجو کړی تقریبا 50 کیلومتر را نوته ده دغه لاس کاله مونږ د خپل وخت ځای کې په چټي خبرو باندې اوه سره وای چې مونږ پاکستان سره څه کړو پاکستان سره مونږ څه غواړي مونږ نه امتان غواړي خطي دی ورنده نه غواړي یو موضوع ده
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دا اوبخی دروستم شاه خبر دی وانه ورده د مومن صاحب اوبخی د مومن صاحب خبر دی وانه ورده هغه ول چې افغانستان او پاکستان دواړه باید په سول او دوستۍ او ورورۍ کې ژوند وکړي او دا تړون هر چا سره چې تړون کوي خپل ځلې یعنی دا غوې نظر ده چې هغه البته د خپل د مومن صاحب نظر دا و چې یعنی په افغانستان کې سول د پاکستان په ګټه ده نو تاسو څه فکر کوئ د خبرو په ارتباط
پاکستان دن خبر من تقریبا خارجی خواہ چاوری دلی دی پاکستان سره تشنج پیدا شوه ده تقریبا څومره زره کسان پاکستان دی خپل مومند سرحد ته راوسته نوی سلام راوسته کوم زه مجبور یم سره خلک د کونات یو سره خلک په شنوار تو سره خلک په پکتیا کې سره خلک د غزمنه زعما سترګې رندې دي دې من ته خط نه معلومه چاره او ټول شدا د دغه پورې ارتباط لري د لوی جرګې پورې ارتباط لري لوی جرګې کار نه ده دا مشکل غریب خلک مونږ ته مونږ ته به کاو ناټو ملل متحد حل کړي داس کال کې څو څلور کال پاتې دي څلور کال کې مونږ دا مشکل حل نه کی د دنیا آباد مونږ بر پاکستان سره خلکو هغه قوي اردو نه غواړي ځکه چې دلته قوي اردو جوړ شي خو بیا زو سره بلی تانه خلک به
افغانستان کې داسې ګډوډي دا او مکتبونه نشته سړکونه نشته برق نشته ته فکر کوي چې دا کرخه هغه خلک براشي او دلته به خیر او خیرات دی موږ ستاسو دا ډیورن کرخه نه منو بس ورکشه کوي دا ډیورن کرخه تر ټکه پورې یعنی فکر کوي چې داسې شرایط آماده دي
پاکستان تمام دان وی دوگانہ سیاست عمل کی ہم دوگانہ سیاست کو مان کی ہر اوراز ہم بے خطا تو دو تو دو درے سو تو ہم بے خطا جی دا بول تا جو گرے مثال ہر وقت دا تجارتی معاملات تک پمیلن ہا اور ارار جان رسی کی دیکھ کے ہونا گا ٹن لے ان دا مانم دار اس افغانستان تو جان مان دا افغانستان کو بدبختی مان کار تھی او ہندوستان پر تو اند ہندوستان پر سر دا افغانستان تو مقابل کے دون اغان کی یعنی اقوا اسلام کا خپل سیاسی و اقتصادی مرس کو خاطر باندې تو جان مان رسی او بلم سلام دا دا جان ثانی تاسو ګوري یو وخت کوټ په عراق په کوټ باندې په تاروزو کې یعنی مداخله وکړه مگر په ټول جهان کې یو کوټ سره څه د عراق مخه وکړه اما نن ورځ دلته دغه جانې جانې راغلي دغه ورځ مبادات او څه وخت مونږ ته تلي خو نه
تاسو
وخت کېدلې دي چې د افغانستان په ملت باندې کېږي
بله بله کور دې ودان پوښلو خبره ده مهرباني شوی یو بل ټلیفون ازادي راډیو ده
سلام علیکم الکوزه صاحب
وعلیکم بسم الله السلام شه مهرباني
قربان سم تاسو ته نظر سم ملمنو او ټول هوادوال ته سلام نه وایم
وعلیکم السلام
تشکر ته راغلی ما نو اجازه کوي
مهرباني مهرباني او
الکوزه صاحب اوریدونکو مم پیژنې تاسو خو ما پیژنې شزه د کابل د ادارې سره کوم دغه لرم جنجال لرم امام خلافت له سیاسي او جوړښتي لحاظ ده کوم د خونیل چا سره نه لرم خاص شخصي خو په دې اداره کې داسې کسان شته چې هغه د هواد سرلوړی ته او ملي یووالي ته ژمن دي مثلا د ایوب صاحب د نن خبر د مړي د خوښ سوي موږ باید ګډ دریځ ولرو ملي وال ترجیحات کار وکړو دغه ستونزه چې دا راکټونه سره ورېږي تېر ورځ ما حاجي صاحب تړون ته هم دا پوښتنه وکړه خو دوی جواب سره ګوډ مات وویلې پوره جواب یې رانه کړه. دا پوښتنه بیا هم زه له یوبي سره نه کوم چې رښتیا هم دغه راکټونه پاکستاني پوځ راورولي دي او که په منځ کې هم بل څوک شته او که شته ولې نه افشا کېږي؟ او که پاکستان دومره سپین سترګي کوي چې د اته څلوېښتو نړیوالو قوتونو په مقابل کې بیا هم یعنی دغه حمله په کونړي په نورستان په خوستی او په کرزي نه ده، دا حمله مستقیما په امریکا ده، ځکه امریکا اوس راغلې دلته د دې هېواد د ساتنې په خاطر کې چې دوی ادا لري. نو خو باید له دغو نه لږ سترګې شرمېدلې وای د پاکستاني پوځ. دغه پوښتنه یو له بلې خوا نه